د مخنیوي لپاره شدید او عمومي محدودیتونه کموي. ایتالیا چې په نړۍ کې یو له سختو کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی، د دوشنبې په ورځ یې له دوه میاشتني قرنطین وروسته ځینې عامه چارې بیرته پیل کړې. په ځینو نورو هیوادونو کې هم محدودیتونه کم شوي او یو شمېر خلک بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي. ځینې داسې نښې نښانې هم ښکاري چې ګوندې په دې هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکتیا کمه شوې. د امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یې ډېر زیان ګاللی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مندي ښودلې چې د کرونا واکسین به د روان میلادي کال تر پایه جوړ شي، خو روغتیایي چارواکي وایي د دې واکسین جوړول ښایي تر کال زیات وخت اړتیا ولري. د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي کانفرنس کې چې اروپایي ټولنې کوربتوب کوه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وویل د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د جوړولو، د دې وایرس د تشخیص، درملنې او معایناتو لپاره 8.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه شوې. خو د نوموړي په وینا دا پیسې مخکې له مخکې ورکول کېږي او راتلونکي کې به نورې مرستې هم وشي. ګوتیرش وایي نوي اقدامات مرسته کوي څو په بشپړه توګه د وایرس په خپرېدو او درملنه کنټرول ولرو او دا خدمتونه ټولو ته د لاسرسي او کارولو وړ وي. دا د کووید 19 پرته نړۍ لپاره یوازینی پلان دی، خو په تاریخ کې د روغتیا په برخه کې تر ټولو سترو هڅو ته اړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په دې دوه ساعته غونډه کې د فرانسې، جرمني، برتانیا، کاناډا او سعودي عربستان په شمول د نړۍ یو شمېر بډایو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره د څېړنو له دوام او درملنې سره د مالی مرستو ژمنې وکړې، خو د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په دې غونډه کې ګډون نه وکړې. په دې ورځ په ځینو هیوادونو کې د محدودیتونو د کمی سربیره په ځینو نورو هیوادونو کې تدابیر لا هم شدید وو. د ټولنیز واټن ساتل او د ماسک پر مخ کول له هغو تدابیرو څخه دي چې تر اوسه هم په ایټالیا، اسپانیا، جرمني او چک جمهوریت کې په شدت عملي کیږي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې پولینډ، هنګري او سلووینیا د دوشنبه له ورځې ځینو کاروبارونو ته د پرانیستو اجازه ورکړه. په امریکا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي څو د کاروبارونو د بیا پرانیستې لپاره خپل پلان اعلان کړي. دا جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کرونا وایرس ډېر زیان ورړولې، نږدې 1,200,000 کسان په دې وایرس سخته پیژندل شوي. د مړو شمیر هم په دې هیواد کې له 6,000 پورته دی. د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په دې هیواد کې تر 1,000,000 زیاتو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویلي و داسې ځینې شواهد شته چې ښایي د کرونا وایرس د چین په ووهان کې له یو لابراتوار څخه خپور شوی، خو چین د ولسمشر ټرمپ دا ادعا په شدت رد کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه هیله مندم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې هغه سره خفقي اکثر وخت داسې پیښې وشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبري کو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مينوي، خو د غیر نه غیر کشه په شخصي لنجه خپل ټوپک ګرځ زبغه سره نه کینو.
په زړپانه کې به لنډه کیسه بیړنه خبر واوري.
فهم څوزله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نا وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورول وېدا. ولی وار خطاي اوس براشي نن د سودا لیست لګډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورښمن خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دی تل ژوندې وي، د خولې نوړی بنیمو ژوند بکونه.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اپریل 13 منیټه د رسنیو د کورنۍ او ازادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالانو د کابل په شش درک سیمه کې د اپریل د 13 منیټې په سهار ځانمرګې برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل ازادي رادیو سره د خزو پروګرام مخې ته یوسي په لومړی پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سباون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي وو چې د یو بل ځانمرګي برید په پایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج، د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکی خبرو. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالۍ کوي او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام وورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي. دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهالو شو چې خبريالان دی او بل ځانمرګ برید خبري پوښښته ورغلی وو. برید کې د ازادي رادیو خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي رادیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبريالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کرا متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دو چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خبره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزی د زهرو کاروان خبرونه ته کار کو. د دې خبرونه هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دي. ازادۍ رادیو دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته، خو ازادۍ رادیو د شوزو پاړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. دورانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیر طرف پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبريالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو. چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباو راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړی وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وباو وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. د روسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنې یو د خپل مایک لاري د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې کرونا ته ځانګړې زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني، نو ځکه خود ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېني تر څو ژوندي پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه یې ویلې ده. ټوله خو زما زده نه ده، خو فقط دومره مې زده ده چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي. زما لالیه په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماسته دعا په جای نماز د خپلې مور کې نه. پاچا صاحب خراغلی خبرونې ته
ډیر مننه. تروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پرزونې. په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي دې سندرې ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې. ډیر خلک یې اوري، خوند اخلي او حتی ماشومانو دا ذهن ته سپارلې ده. او قدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه که ته معلومات راکړي.
دا خدای صاحب ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافر یم، په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار هم کوم. په ژمن کې خپلې هنري هلې ځلې مې هم خپل وسه جاري ساتلې دي. نو دا له وطنه چې لرې یو، وطن کې خو زیاده پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې هغه سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو دا پکې د وروستیو کې د کورونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن ته چې دغه وارث در رسېدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو، دلته خبرونې هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو، هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا د کورونا وبا چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زمونږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ماته راولېګل واتس اپ کې. بیا ځکه راستو خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصت ومه، نو هغه خپل د ریرسل کمره کې ما جمع را واغست هارمونیا او بس کېناستم. ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو. بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي، هغه ته مې غږ کو ما مثلا لږ مرسته وکړه، دا کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا زل زل ریکارډ کړو. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادر کار کوو کنه، خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل، ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل، نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې، په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې رکه دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه، په عام یو موبایل فون باندې مو کړی وه. هغوی ته جالبه معلومه شوه، بس بیا دا مونږ خپرو. یا بسم الله، زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه، دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ. تورمان صاحب ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو
مننه پچا صاحب، که څه هم بې باجې به ستونزمنه وي، ولې بیا هم ډېر کم که ټول زده نه وي، کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیونونو لارې نه وي اورېدلي، ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته، تلویزیونونه نشته، خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي.
اوبخه خو زه خو ته معلومه دفتر کې ناست یم، ملګري ناست یو، هر څوک خپل کار کوي که نه. وقت او موقدا سن زب کی زمزم تاسو بیا
فقط که اندسی زمزمی ډول نه اندسی د شیر ویل شي چې یو څو پرچې د شیر په ډول باندې لکه خبرې چې
تاسو غشیت تاسو ویل او ما دغه مشمات هم یاد دي کنه
په یو ځکه ویل دي پچا سیب چې تاسو له کورونو مو وزي زب تاسو شور راوړم اندسی څه شته په کې بلې
او داسې یو شعر پکې و چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور م راوړی ورته وروسته دغې نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه وروسته دغې د سندرې زمزمو ته د سوشل میډیا له لارې ادامه ورکړې تر هغې وروسته مو څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایي وري
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه ده کړی فکر کوم یو مې کړی همدا هغه هم د کرونا ته یو اشاره وه په هغې کې چې د یو ډېر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اورېدلی یو پښتونخوا کې خو ډېر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به هم اورېدو چې سوزم په انګار د لرې لرې نه او خان دی را تیار نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر پکې دا هم د خلک باید له یو بل لرې واوسي که نه فاصله کې واوسي او یو بل ته که خاندي هم او که جاړي هم چې د لرې نه دغه دواړه کار وکړي نو دغه ما ته یو جالب شعر معلوم شو هغه مې هم په دې نیت خپور کړو چې زه خلکو ته به بیا هم یو پیغام ورسي چې دی خامخا داسې نه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لرې اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسې وویل پاچا صاحب چې پس په دفتر کې خلک هغوی چې مثلا تر اوسه پورې نه دي خبر ډېر به خبر وي چې تاسې دنده څه ده کوم به ځای کې کار کوئ په کومه برخه کې غواړي پوه شي چې پاچا صاحب غیر له دې چې سندرې وایي نور څه بوختیاوې لري او د دغو نورو بوختیاو له طریقې څومره د کورونا وایروس په برخه کې د عامه پوهاوي برخه کې کار کړی دی؟
مننه تورمان صاحب زه خو د 2008 کال کې چې راوتلی وم امریکا کې وم اول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپو ورځو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال دا د یو چتر لاندې د دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په اروپا کې دی په چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې وم نو د مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غږ وکړو چې ته کوم سره کار وکړې بیا زه راغلم امریکا کې واشنگټن ډی سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کاله هلته وم بیا ماشومان مې هلته راغلل او بیا یو وخت داسې راغی دغه 2012 کې چې بیا زما د مشرانو له ما وغوښتل چې ته اوس راشه یورپ ته راشه کډه وکړه نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی دلته زمونږ غټ دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږ اتویشت ریډیوګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي خو زمونږ د خپرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي چې خبر شي او نو یو پیغام ورته ورسی چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي.
مننه پچا سی پیغام ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط د فیسبوک کې هم موږ ویلول چې هارون پچا سره به خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت وی دی چې پچا سی د غزل ډیر خوند راکو او ټول غزل عامه پوهاوی دی او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې دا د پچا سی د بل ډول دی د کورونا وایروس ته په برخه کې د عامه پوهاوی خو راشد خاطر به دوه پښتنې هم کړی دي که په لنډ ډول ځواب ورکړي لیکلي چې اورېدلې مو دي چې هارون پاچا د قرآن کریم حافظ هم دی او بلې ویلي چې آیا دا په خپله هم شعر لیکي او خپلې شعرونه تر اوسه پورې سندرې کړي که څنګه فقط که دغه دوه پښتنې ته په لنډ ډول تاسو غواړئ چې ځواب ووایئ مهرباني وکړئ.
او مهرباني دي ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي د ټول تزما له خوا هم سلامونه او مینه کاش کې دومره دغه مې وی نصیب مې وی چې قران کریم حفظ مې کړی شوی وي په ترجمه مې ویلې دي حسین مې ویلې دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ نیما او بل شعر مې کله نه دی لیکلی یو ټپ قدرې یو شعر قدرې مې کله هم نه دی لیکلی بس شعر مې خوښیږي ملګري شکر دې ډېر لرو یا پیازمونږ پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده، د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لرو، هغه پخواني کلاسیک دور نه راوخلي تر اوسه پورې. نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم، کله ورته کمپوزم جوړ شي بیا مې کوشش شي له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا، که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي، د اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې، خو تاسې په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله. ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته.
ډیره مننه ترمان صاحب تاسو نه، ځانګړي مننه ټول تاسو د خبرونه اورېدونکو ته، بیا هم زما ډیر سلامونه، ډیره مینه، او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت، خوشاله اوسئ،
کور مو ودان.
مازیګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستې ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوې لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پخیابلي وګرځېدل، نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډۍ د چوي پاس د پچیر غرونو ته خېجو په پنجدارو سپلو همي خونه هم دا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غرییزې سیمې ته راغلی یو، او دلته مونږ له فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب، څنګه جوړ یاست؟ حت مو خدای هر کله راشي په چیرګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله تراغلم نو دی ملګرو راته ویل چې مازیګر صاحب شاعرم دی، خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب کمانډان دی. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسي شخصیتونه چې
لیوی خوا شاعری کاملا عاطفی انسان کاملا یو داس سړی چې مینا سول ادا خوخی لبل خوا یو داس سړی چې غل جګړې سره سروکار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگیږي د دې کې څو هغه خبره پکې څه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي وزه کېده خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وې زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټکی حسابېږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم ما وظیفه درلودله نظامي وظیفه خو زه په اردو ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلې وي په ډېره بې رحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوېښت ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولسې لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شوارو زغی د غیګ نه نه لري کول ویل د نوې نزي کمزورې کیږي حتی در دې شغه خپل روح تعالی تاسپاره لایو نو چې د څه حالت تر عالم او کلمې د خپل پلارنې ټاټو بي تا کور تر عالم کور ته داخل شوم او مې کتل په کور کې مې د غوړې او دوتو شي زیړې بشکې پرتې وې چې په هغه کې مې د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و د خپل کور بچیو زما د فامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو کله چې کور تر نن وته لمانو ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره د چډیرو خلکو په زندم پیدا لاړم په پاملو ته
څومره لار ده د ساسي د سیمه دا اوس چې مونږ د کوم ځکی
نو دینه تقریبا د سیو چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره ز پیدا لاړم زه سره د دې چې سحر څه جلال آباد ته لاړم بیا چې کلال ته لاړم نو چې کې نستلم کلمې چې بچین او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچین مې کله خپل سی ولیدل تر ډیر مې د سترګو نه وخی پلاړې نو داسې مې پیاساله وکړل چې نور مجبور يم ټوپک جیکم او ټوپک هم په داسې حالاتو کې راجیکم چې خدای نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک راجیکم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم لري واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کثره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شنوارو کې په شیرزادو کې او په چپرهار کې په هر اول سوال کې مې ډېر جګړې ورسره وکړه
ما ذکر سه ماته نو معلومه دا شو چې تاسو خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو زمونږ شاعرانو زمونږ د پالو خلکو نه وازه چې د ژبي ساتنه کړي د فرهنګ او د ادب ساتنه کړي بلکې د خپل خاورې ساتنه کړي ټوپک راخسته ښه ما سره یو بل پوښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې د ټوپک په لاس کې واخلي لغن وړاندې شاعری څنګه ولا غوړسته چې کله ټوپک په لاس کې راوسته څه تغیر درک راغی
والله چې حقیقت درته وایم چې ټوپک مې راخسته ما په ټوله کې په دریو کلو کې یو شیر لیکل ولې چې ټوپک داسې اوسې دي چې د هر څه سره لري پاتې کوي د یلم نه د ادب نه د دوست نه د ملګری نه حتی د خپل کورنۍ بچی نه لري کوي که په هر جامه کې ټوپک واخلې ته د خپل بچی په خوا کې نه
ها په وزینی خو د سیوی چې هغه د ویار ټوپک
خسته او که ټوپک په هر جامه کې واخلې خو بازي ټوپک چې دا ما راخسته په دې ځکه ویاړم که شاعری مې نه پاتې کړې دا ما د غریب ملت او دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې د سره د شاعری او مونږ تاسو کا کلم ولایو نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مې د دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم او ټوپک مې راخسته په امدینیت باندې دی چې زه نور نشم زغمل د دې نور خارجيانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې مونږ په شیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډلې ز دوه دیوالونه پر وغورځیدل حتی دشمن تر اوسم بچی په دې تمه ده چې زما پلار به بل تا وای چې داش ختم شمه پلار بر آزاد شي خبر نه ده چې هغه باندې دیوال غورځولای دی
ښه مزګر صاحب زه دې غواړم دی وخت شعر واورم
ما خو درته ویل چې ما چې شعری شروع ک ټوپک راخسته شعری مې مکمل پرې خې ده خوانه به او درې بیا ته په ذهن کې دي زی اکثره کله کله مشاعره کوم وایم او د دغه خپل نوم زړه تور شوې تیر شترینه د دغه خپل نوم زړه تور شوې تیر شترینه او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژړېدم
نن دې لاس
مننه وینن د لاس نه خو ته ګران داسې وژړې دم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي. او ته خپکی گما دستا د پاره جانانا،
ته خپکی گما
مننه وې، ته خپکی گما دستا د پاره جانانا، او ستا مازیګر بده دی ټول کلی پیغو.
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړی شي ټوپک را واخلي جنگ کی، مگر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته، وخت نا وخت هغه شاعر نه راویخیږي؟
ولې نه، تیره شپه هم کېناستم یو څه مې لیکل، هغه یو ټپم د وای که سړی ډېر په زړګي سخ شي چې جانان د غېږې ځي سلګۍ وهي نه، سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرومرو پسې خفه کېږي. زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم، زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی، ولې ما څه نه دي لیکلي.
کله کله داسې شبې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي، اولاد جګړه وکړي.
هو دا خو چې وسره نه کافی پاتې نه وای، ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنگر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي، او خدا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي، او مونږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو، هغه رن هلته پاتې شوي دي، خو انشاءالله په راتلونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده، ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشرې کار کوي، دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټول.
هو دلته مشاعرې دي، دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په بچیراګان کې، میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ مشاعره لرو، ځوانان راټولېږي. دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپله راځي، یعنی که دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي، دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې شي ته راوړې، هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي، غربت سره دې مینه وي، د بل سره کینه بغض ولري، هغه مینهوال ځي ته د دې شي نه لري کوي. دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي، او دلته هغه خلک راځي چې په پشیراګان کې شعر لیکي، ډېر ځوانان شعرونه لیکي. خو مونږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې، دغه سیو یو تور دغه مونږ باندې ولګید، یا تور دغه مونږ باندې راغله، یا تور شپه مونږ باندې راغله، چې زمونږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څه نه لري پاتې شو.
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ ول، ته داعش ول، دلته یا طالبان یا ورته نورې جنگي ډلې وي، فرهنګي فعالیتونه وو،
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لګ نیوکه کوله، چې موږ به چیرته غونډه کوله، موږ کړی دي. حتی زه خپل طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې، یوه میاشت او درې ورځې زه سره باندې وم. په همدې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کارونه ولې کوې، ته دا کسان څنګه راټولې، هغه خلک راغواړي چې دغه څوک دي، دا موږ ته معلوم که دا خو ګیرو برتنې والي دي، دا خو ټول خارجیان دي، ترجمانان دي، بل دي بل دي، حتی چې ګیرو برت به ول، هغه ته بیخي مسلمان نه معلوم دي.
خدای دې امن راولي، که امن راشي، هغه مازیګر چې پخوا وو او هغه مازیګر چې نن دی، په دې کې به کوم تغییر راشي؟
وزنه به زده درته، که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچک مونږ ګوري، تش پوچک چې ډزیدلې وي، هغه نه هم زه نفرت کوم. او که دلته امن راشي، زما به د ټوپک ولا سره، هغه د وطن ساتون کې سربا سره مینه وي، خو دغې نه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځ به سره نه کینم.
دا شاعران خو وي چې شاعران دومره نازک طبیعت وي، دومره عاطفي انسانان وي چې په میګیم خپنګ دي کنه، څنګه شعر چې لنډې د مینې دي داسې پام ته دار کړم، په میګی خپنګ دم چې یار به پاتې شي. دا شان سره چې کله کله ټوپک راخلی، خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشک نشي، دا د ویار خبر ده. خو که ټوپک راخلی، کله کله د سی فکر ته درېدل شي، راغ سره چې په میګی باندې خانه کې خود شي، یار به پاتې شي، او بیا ټوپک راخلی جنگي کی، یو ډول مایوس شوه یا د ویار
هو. تیره ورځ زما د تقریبا تیره ورځ یادیږي، او مش مخکې مې په پرسونل باندې حمله وشوله، د شپې نه وخته په دې سړک باندې امنیتي ولاړو، چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمی شو، او یو طالب چې و لګېدلی و یو زخمی و. د زخمی پسې زه چې کله کور ته ننوتلم، نو تر ډېره مې دروازه ورته وټکوله، خو بد والا غمنې مې دروازه مې په خلاصه کړله، نو د دروازې ته چې ننوتلم، د دې هلک مور را منډه کړله، حتی خپل مور راته سترګو ته ودرېدل، او ماته سر سر تور کې چې وسر مې دغه زوی مې دی، او د خدای لپاره به دا به راته نه مړ کې. ما ورته ویلې مورې، دا مې در سره واده ده چې د ګل گزار ونه پې کوم. ها ما چې کله شاور واچوله، نو شا کولو مې غوښتل مې چې ویسمه خپلې کیتې ته، خپلو امیرینو ته، په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر سر تورې شي. زه په یو زوی لرم، په پامیل می سر ټوله کورنۍ سرنوش میم دغه یو دی. دغه سوال درته کوم، بیرون چې وروتم زما پرسونل غوسه او ځکه حکم لپی شوی و نه پرې زخمیان و، چا به وار کولو چا به څه، خو ما ټولو ته غوسه شوی چې نه به وار پرې کوئ. هغه کس مې وړی دی باور وکړه، د شپې مې خپله پیاره پرې کړې ده او عسکر مې ته درولی دي. بیا مې وړی دی ستامې ته، د ده تداوي یعنې د دښمن تداوي به څوک ونه کړي، ځکه هغه مونږ تداوي نه کوي، مونږ د منځه وړي. مونږ د ده تداوي ما پخپله کړې، وینه مې ورته پیدا کړې ده. هلته مې عسکر ور دوی ورته ودرېږي، حتی تشناب ته مې وړی را وړی دی په دې خاطر چې
قسمت زمان قسمت د پښتو ژبې یو ډیر خوږ ژبه شاعر، هغه په مینه مین سړی، هغه مینه سوله ده دغه شعار. او مازیګر صاحب چې دی خپل هم شاعر دی، بیا د قسمت صاحب ورور دی. نو زه اوس د قسمت صاحب بیتونه د مازیګر صاحب نه اورم، مهرباني.
مننه. هغه دا بیتونه زما ډیر خوښیږي. وای ژړاوي پکې ویر وی، وای وای وی لکه مړی. ژړاوي پکې ویر وی، وای وای وی لکه مړی، د چم هر ورځ هر غړی وی لکه مړی. او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی.
جانان ازوانی مرګ شي،
مننه. جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی، راتاو درنه د کلین جنکی وی لکه مړی. او دتلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي،
دتلو
مننه. دتلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي، او د زړه د کور انګړ کې موسلګي وی لکه مړی. او تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه.
تنور هم خسته شي،
مننه. تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه، او قسمت دې ګرانه داسې په ځواني وی لکه.
ډیر مننه ژوند اوسې مازیګر صاحب،
خوشاله اوسې. ډیر زیاته مننه تاسو نه چې دلته راغلې. زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه، یعنی زمونږ هر چا دی یاد ایستلی یو، خو د ادب مینوالو دی یاد نه ایستلی. ویاړم په ادب مینوالو باندې په دې.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري، هوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي. نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي، کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري. راځي وګمې جبار خیل ته وګ شو چې بیړنې خبر کیسه راووروي.
زرپانا بیړنې خبر. ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناستو. فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی و. هغه په کابل کې د یو امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه. په باغ کې نری نری هوا لګېده، مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی و. له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم، د مرغانو آوازونه، او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه. فهیم د خپلې مسافرۍ یادونه را تازه کول، او ټولې خویندې یې ورته غلې ناستې وې. هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه. کله به یې د هغوی صفت کاوه، او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه و. تلوار پوښتنه وکړه، لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و؟ فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ، ویې ویل هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته، موږ هلته چا حال لرو، بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره. خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکارا لیکل کړي وي چې دا حرام دي، بیا موږ هغه نه خورو. خو داسې پابندي ور باندې نشته، خوخه دي چې څه خوري خوړلی شي. د دوی بحث تود روان و چې وږمه د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته. پلوشې پرې ورغږ کړ، ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه. پولو په کلاس کلاس وخندل، وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه. د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو. کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنگ به پرې یو څه راتود شو. فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل. د یادې څومره ناوخته کړه، وږمه یې په خبرو کې ورولوېده. ولې وارخطا یې؟ اوس به راشي، نن د سودا لست لږ ډېر و. هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي. میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو، په منډه یې راواخیست. یاسمین هم ورمنډه کړه. یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل، خو چې وږمه پرې راورګه شوه نو یاسمین ترې راروانه شوه. میرویس راډیو چالانه کړه، پر رادیو کې د ګل اجان استاد یو بخوانی سندره شروع و. سندره یو څو ثانیې واورید او بیا یې د رادیو موج تاو کړ. دا ځلې د یوې خزینه ویاندې غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ وو. بیا یې د رادیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځلې یې د رادیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښې څپکې نه و. د لا د رادیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د رادیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په رادیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د رادیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږمه په ویریدلي انداز لکټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغه کړل: وا وا، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشي وویل: راځه وریندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه: یاره، د افغانستان دی، دلته هر ورځ 200 کس وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله. تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې دریغه کړکې یې له خولې ووته: هله ادې، هله زما ایمل.
چیری ولسی ادبیاتو ته زیر شونو د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای آفتونه و باګانی او ټولنیز بریاوی پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خبره شو، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیورې غاڼه. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله. ویل یې چې دلته و وبا راغلی، سپینې جامې کې وه بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل: بابا می یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل: دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناستې وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطي وه، په کلي کور او په نړۍ قحطي وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هر خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله: انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسالې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وا، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویې وکړي، رب پرې آفت نازل کړي چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، صدقه ورکړئ او زکات کوئ، غریبان ونازوئ، کور ته ډوډۍ وروړئ، ځان له وبا وساتئ، د بلا سیوری ورک کړئ او انسان له مرګ وژغورئ.
وبا دا ګیر کړی نړۍ دربخ